سلامونه له غرمې مخکې لاس بجې دي زه صفی الله ستانگزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرو مکو
هند وای په افغانستان کې د بشری بحران لکبل د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د غوښتنو په جواب کې افغانستان ته تر اوسه پورې څه باندې 5000 ټنه غنم لیږلي دي. هندي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د هند حکومت د 3500 ټنه غنمو تر څنګ 200 ټنه درمل هم استولي دي. د هند امرستې د ایران د چابهار بندر له لارې د افغانستان هرات ولایت ته لیږدول شوې دي. د هندي رسنیو پر اساس د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په وروستي ټویټ کې د هند پر دې مرستې ژوره خوښي څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي کابو 90% افغانان د څښاک، پخلي او مینځلو لپاره کافي اوبه نه لري. اوچا په یو ټویټ کې ویلي افغانستان په نړۍ کې د بشري بحران تر ټولو له سخت یو سره مخ دی. پرله پسې وچکالیو د افغانستان د اوبو پر سرچینو ناوړه اغیز کړی دی. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت د مخالفانو یو مشر عبدالرشید دوستم وایي هر کله چې نړیواله ټولنه او د افغانستان ګاونډیان دې نتیجې ته ورسېدل چې له طالبانو سره یې ګزاره نه کیږي هغه مهال به د مقاومت جبهه د طالبانو پر ضد اقدام وکړي. ښاغلي دوستم پرون د افغانستان د ژغورنې د ملي مقاومت جبهې په آنلاین غونډه کې وویل طالبان له زور پرته د نړیوالې ټولنې هیڅ وړاندیز نه مني. د پاینې حال کې ویل خلک له طالبانو په تنګ شوي او یو مشر ته اړتیا لري. د افغانستان د ژغورنې د ملي مقاومت جبهې مشرانو چې له هېواده بهر اوسي د جمهوري نظام په پرزیدو د دوم کال په مناسبت په آنلاین غونډه کې نظرونه څرګند کړي. د بریتانیا په انګلند، انګلستان او ویلز ایالتونو کې تیر کال د زیږیدلو ماشومانو په دریو کې د دوو برخو میندې هغه ښځې وې چې له نورو هېوادونو بریتانیا ته مهاجرت کړی دی. میل ورځپاڼې پرون د بریتانیا د ملي احصایې د معلوماتو پر اساس وویل په ویلز او انګلند کې 4209 ماشومان زیږیدلي چې د هغو په منځ کې د څه باندې 30% میندې هغه ښځې دي چې له نورو هېوادو بریتانیا ته کډوالې شوي. تر ټولو ډېر ماشومان د هندي، پاکستاني او رومانیایي میندو دي، خو افغان میندې هم په 10 لومړیو بهرنیو میندو کې شاملېږي چې ډېر ماشومان یې زیږولي. په وروستیو 2 کلونو کې بریتانیا ته د افغانانو مهاجرت په بېساري ډول زیات شوی دی. او د چین دولتي بانکونو د ډالر په وړاندې د یان د ارزښت لوېدو د مخنیوي هلې ځلې پیل کړې دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په روان اګست کې د امریکایي ډالر په وړاندې د چین د یان ارزښت نږدې 2.4 لوېدلی او د کال له پیله تر دې نامه 6% ټیټ شوی. پرون سهار د چین په بازارونو کې هر ډالر په څه باندې 1.3 یان تبدیلېده. په همدې حال کې د چین دولتي بانکونو د ډالر په وړاندې د یان د ارزښت د لا کمېدو د مخنیوي لپاره د ډالر بازار ته راایستلي چې یان پرې رانیستي او په دې توګه یې د ارزښت د نورې دا مخاونیسی. د رویټرز پر اساس د چین د پیسو د ارزښت ټیټېدو یو دلیل دا دی چې د دغه هېواد اقتصادي ودې په اړه د پانګوالو اندېښنې زیاتې شوې دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ونیز خبرونی نور بس دی ته شرغ لاست. زمل علي بشیرم د دې خبرونی تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخوري. اوریدونکو تاسو په نور بس دی خبرونه کې نن پر دې موضوع باندې بحث اوري چې د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګوردن براون وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید د افغانستان روان جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او د دې کار لا مسؤولو چارواکو څخه د تحقیقات وکړي. ایا دا کار امکان لري او کوي ولري نړیوال بڅ ډول هغه کسان چې د افغان شذو او نجونو پر وړاندې په جنسیتي تبعیض تورن دي محاکمه کړي. د طالبان حکومت هم تر اوسه په دې اړه سند ویلي خو مخکې پر دې ټینګار کړی چې شذو ته د اسلام د اصول پر اساس باندې حقوق ورکوي. ایا هغه څه چې په افغانستان کې له شذو سره روان دي د اسلام د دین له اصول پر اساس دي که نه؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د شذو د حقونو فعالانې اغلی اوژي امیل او اغلی صبرینا حمیدی میلمنې دي. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې پر دې موضوع باندې له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ او یا هم زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. تاسو کولای سئ چې د ازادي راډیو پر واتس اپ شمیره باندې یا هم زنګ ووهئ خبرې وکړئ او یا هم په لیکلې یا غږیزه بڼه باندې پیغام پرېږدئ. زه به ستاسو پوښتنې په دې خپرونه کې یو ځای کړم. د واتس اپ شمیره ده 00202211240. یو ځل بیا هم شمیره تاسو ته تکراروم. د شذینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې تاسو موږ ته په دې خبرونه کې زنګ ووهئ او له موږ سره ګډون وکړئ. ستاسی نظریات او ستاسی پیغامونه موږ ته مهم دي. د تلیفون شمیره د واتس اپ شمیره ده 00202211240401. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریو د نور بس د خبرونه روانه ده. زموږ میلمنی اغلی اوجی امیل او صبرینا حمیدی را سره دي. د دوی څخه ډیره مننه کوم چې له موږ سره خبرې کوي. او لومړی پښتنه به اغلی امیل ستاسو څخه وکم. اول خو مننه چې تاسو د خبرونه ترغلاست. د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګوردن براون خبرې چې وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه دي هغه کسان چې د طالبانو په حکومت کې د نجونو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض کې ښکیل دي هغوی دي محاکمه کړي. ستاسو په فکر دغه څومره امکان لري؟
لومړی تاسو ته ستاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم که نیتونه موجود وي که دوی واقعا وغواړي او زړه یې په افغانانو باندې سوځي خصوصا په هغه جنکیو باندې چې د دوی ټول هیلې ارمانونه د خاورو سره خاورې شو او هر یوې سترګې ډکې د اوښکو د ژراګانو نه روحینه ناروغۍ دوی اخته شوي دي چېرته تلی هم نه شي همدا یې وطن دی. نو کورنۍ کې هم تاوتریخوالی زیات دی. د دوی هم خپل راتلونکي ښه نه ګڼي که وایي که دوه کاله دوام وکړو که دا ډېر عمر دوام وکړي موږ خو د تل لپاره موږ د خپل هغه تعلیم څخه به برخې شو نور به هېڅ چېرته ونه رسېږو ځکه دغه علم پوهه ده دغه تعلیم ده چې انسان هر هغه هدف ته چې دوی ټاکلی وي او ځانونه ورسوي د همدې لارې نه کېږي بغیر د هغه نه رسېدنه خو ډېر ناممکن ده. نو جینکۍ ته پوهېږي افغانستان کې یو دودیزه ټولنه ده چې لږ عمر یې زیات چې بیا نو کورنۍ بې له دې چې د دې خوښه وي او که نه وي دوی تصمیم نیسي او دوی واده کوي دا ښه ګڼي چې دوی باید په خپل کورونو کې شي. نو هغه وخت بیا سخته ده چې دوی تعلیم ته بیا ادامه ورکړي ځکه عمرونه یې د هغه تعلیم د هغه سنس نه فرق کوي اوچتېږي بیا نو نه شي کولی چې هغه تعلیم ترلاسه کړي. واقعا سخته ده که دوی وغواړي او ملګري ملتونه د دې نیت لري او واقعا غواړي چې افغان نجونې خپل تعلیم دپاره بیا هم امید پیدا کړي او تعلیم ادامه پیدا کړي او دغه عملي ګامونه دوی پورته کړي لارې چارې ولټوي په دوی فشارونه راولي نو امکان لري چې دوی لاسته سر شي په یو شکل اوس هم مطلق دوی جواب نه دی ورکړی چې موږ تعلیم ته اجازه نه ورکوو خو وایي چې لارې چارې به وګوري دا او هغه دپاره به یو څه دوی دوی خواخوا کړي او دا به امکان ولري چې دوی دې ته غاړه کېږدي. دوه کاله ډېر عمر دی ډېر اوږد عمر دی چې دوی پات شول او که دې نه نور هم ادامه پیدا کوي زه فکر کوم دا به لوی جفا وي دا ظلم دی دا یو ستر خیانت دی چې په دې عصر زمان کې په افغانانو باندې خصوصا په تعلیم برخه کې چې دوی اساسي حق دی.
بله ډیره مننه اغلی اوجی امیل. زه بیرته تاسو ته درځم او اوریدونکو تر هغه وخته پورې چې زموږ د خپرونې نور میلمنې هم وصل کیږي او له اغلی اوجی امیل سره خبرو ته دوام ورکوو. تر هغه مخکې زه غواړم چې یو راپور واورو. د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د واکمنۍ له دوه کاله پوره کېدو سره سم په افغانستان کې وضعیت د ژورې اندېښنې وړ بللی دی او د لیکلي دي چې د نجونو او ښځو په برخه کې بندیزونه د نړیوال ټولنې او د افغانانو لغښتونو سره بیا هم پر ځای نسول هغه حقونه چې باید دوی تور کول سی وای. نور په دغه راپور کې واره او بیا به خبرو ته دوام ورکړو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وای په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله تیر شول او په دې هیواد کې پنجونو خزو د لګیدلو سختو بندیزونو او محدودیتونو په ګډون وضعیت د ژور اندېښنې وړ دی. هغه په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر له نړیوال ټولنې غوښتي چې افغانان یوازې پرېنږدي. د طالبانو د حکومت وایي چې بهولا مجاهد د خغلی ګوترش د سرګندونو په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو پرونی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دوی حکومت باثبات او پیاوړی دی. که څه هم خغلی مجاهد په دې مرکه کې ادعا کړې چې دوی مسؤولانه عمل کوي، خو بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایي رئیسه سیما باهوس طالبان تورنوي چې د نجونو او ښځو په حقونو یې سیستماتیک او پراخ بریدونه کړي. په هغې اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو په پاڼه د اغلی باهوس له قوله پرون خپره شوي په کې لیکل شوي، طالبانو د څه باندې 500 فرمانونو، حکومونو او بندیزونو له لارې د ښځو د ژوند هیڅ اړخ بې لاسوهنې نه دی پرېښی او هیڅ ازادي یې ترې په امان نه ده پاتې. هغې زیاته کړې طالبانو داسې سیستم جوړ کړی چې د ښځو د ځپلو پر بنسټ ولاړ دی او په پراخه کچه جنسیتي اپارتاید ګڼل کیږي. هغه څه چې میرمن باهوس یې د بدلون لپاره په طالبانو د فشار راوستلو غوښتنه هم کوي، خو د طالبانو حکومت له کره اسناد وړاندې کولو پرته تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هاخوا بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری هم پرون خبره کړې اعلامیه کې په نجونو او ښځو د بندیزونو په اړه د طالبانو فرمانونه تبعیضي بللي او زیاتوي، د ملکي وګړو د خوندیتوب او د بندیانو د حقونو په ګډون د بشري حقونو د یو لړ مسئلو په اړه څارنې مستند کول او ملاتړ ته دوام ورکوي. خو بلخوا یو شمېر افغان فعالان وایي په لومړي قدم کې د طالبانو د ناسمو کړنو قربانیان نجونې او ښځې دي او پر وړاندې جدي ګامونو پورته کېدو ته اړتیا ده. د ښځو د حقونو فعاله مرزیه حافظي:
بدبختانه نړیوالې ټولنې په همدغه دوو کلونو کې یوازې د اعلامیو په خپرولو یا هم د پیښو په غندلو سره اکتفا وکړه. کوم څه چې موږ توقع درلوده یا د افغانستان ښځو په مجموع کې توقع درلوده چې دوی باید عملي ګامونه ولري، حداقل د فشار لالو استفاده وکړي پر طالبانو باندې تر څو د دوی د بندیزونو یا هم د دوی د ظلمونو یا د وحشت مخه ونیول شي. خو دوی دغه اقدام تر اوسه پورې ونه کړ او دا چې په کومو دلایلو او د څه لپاره تر اوسه پورې خاموشي اختیار کړې ده، دا هم موږ ته سوال برانګیز ده.
یو بل افغان فعاله ملاله اخونزاده بیا وایي تیرو دوو کلونو کې په افغان جون او خوځو د لګیدلو بندیزونو په اړه خبرګونونه او مبارزې کومه ګټه نه ده کړې.
دا اوس چې کوم د شوزو ملاتړ دوی اعلان کړی دی، په دې هیله چې په واقعي ډول د شوزو ملاتړ وکړي او شوزي خپل کارو ته ستنی سي، د مکتبو او د پوهنتونونو دروازې د شوزو پر مخ خلاص سي.
د طالبانو اوسنی رژیم افغان جون او خوځي د تعلیم، کار او سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مشارکت څخه منع کړي. هغه څه چې له عملی افغان جون او خوځي د طالبانو دا دوره هم د خپل راتلونکي لپاره د مخکینی په څیر تیار بولي.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري او تاسو د شوزو د حقونو په برخه کې د افغانستان د وضعیت په اړه باندې یو راپور هم واورید. زموږ لملبنو سره به بحث ته دوام ورکو. غالي اوجی امیل لمر سره د ټلیفون لارې وصل ده. غالي امیل، په داسې حال کې چې د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګوردن براون وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید د افغانستان روان جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد یو جنایت وګڼي، د برتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس توبیاس الوډ بیا ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو سره تعامل وکړي، یعنی ورسره ودی کشي دي او مذاکرات دي ورسره وکړي. ستاسو په نظر دا ډول مختلف نظریات چې د نړیوالو د چارواکو لخوا څخه راځي دغه په څه معنی تاسو ګڼئ؟
زه خو وایم چې دا یو نیکم دی، ځکه چې دوی حداقل اندېښنه لري او پوهیږي چې دلته نیمه نړۍ بشر ده، انسانان دي، دغه میرمنې چې خصوصا د خپل اساسي حقونو یعنی تعلیم څخه دومره اوږد مهال پورې بیا هم د دوی دریځ بدل شوی نه دی او دوی هغه بهانې لري یا هغه خبرې لري چې موږ موقتي ډول تر امرسانی پوری نو هغه ته معلومیږي چې دا ډیره وګدا شو د تعلیم لپاره دا ډیر یو ورځ سخت ده. خدا چې دوه کاله دی د خپل د اساسي غنه چې هغه ماین سن لري چې هغه د تعلیم جذبی او د تعلیم یو سن لري د سن دی کدا غنه تیریږي بیا خو ډیر سخت به وي چاوی د ماوال کی هغه شرایط د ژوند اجازه نه ورکي. نو کدی د سیګا ګونه پورته کوي او د سلاري چاري ګوري، ز فکر کوم چې دا ګټور دی او کدی د تعامل د فرایشی کیدش یو د نتیجې ته ورسیږي او دوی وکولای شي چې یو څه خپل دریز نه لاس تر شي او بل اخر یو څه لار وګوري بل اخر وکولای شي د غنجونی خپل تعلیم سپاتی برخه چې پاتې ده هغه ته ادامه ورکړي او خپل لغه هیل و ارمانون ته ورسیږي که څه هم دغه وقفه کې د کرونا د وجې نه و که هغه وختونه چې زما یادیږي هغه 15 کاله اول دوره چې دوی راغلل هر ورځ ویل چې بیا به ادامه ورکو بیا به تعلیم ته اجازه ورکو خو 15 کاله مونږ هغه ستیر کې چې ادامه پیدا نه کړو خدای مکړه که دوی دغه سیغګونه پورته کوي نه او آرام کینی او صرف تماشاګر پات کیږي د فکر کوم دغه محل بیا د دې جنکیو د پاره د همیش د پاره دغه لار به تړلې پاتې شي او 15 کاله خو یو عمر دی او اوږد عمر دی چې بیا دوی نو نشي کولی دغه نیمایي برخه به فلج پاتې شي دا به ونشي کولی دغه ټولنه چې د پرمختګ د پاره د خپل حیات د پرمخ پیول د پاره د ښځو د تعلیم د پاره په دې اصر زمان کې ډېر زیات ضرورت لري دوی به صفات شي او به دا هېڅکله نه جبران کیږي دا به هېڅکله هم دا وخت او دا فرصتونه د تعلیم د پاره چې د جنکوی نه اخیستل شوي دا به بیا دوباره لاسته راینشي
مننه اغلی امیل یو بل پښتنه دلته هم راپورته کیږي چې د برتانیا د همدغه محافظه کار غوند مخکښ غړی چې مخکې تاسو ور باندې خبري هم وکړي د توبیاس ایلوډ په نوم باندې چې د ویلې د چې باید د طالبانو سره د برتانیا حکومت تعامل وکړي یا مذاکرات سره وکړي تر دې مخکې ایلوډ په یو لار څرګندونه کې یو ویډیو لاس پر لاس و د ویلې چې د طالبانو لواک تر رسیدو وروسته د افغانستان حالات شسیوی دي خو پر د باندې ډیر انتقادونه وسول او د همکاران ور باندې ډیر انتقاد وکړ هغه مهال د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد د الوډ د څرګندونې ستایلې وې د ویلو چې دا د دوی د دغه هر کلای کې وي د دا ډول نظرونو اما کله چې نړیوال چارواکي پر طالبانو باندې انتقاد کوي د بشري حقوقو په برخه کې په ځنګړې توګه د شوزو په برخه کې بیا طالبان وایي چې دا د افغانستان داخلي موضوع ده تاسو دغه ته په څه نظر ګوري
خبره ده چې طالبان یو څه کارونه کړی دي زنویم مثلا امنیت په برخه کې موږ احساس آرامۍ کوو که ولایت ته ځو که یو هغه کوم ځای ته ځو سمه ده چې میرمنې نشي کولی بې محرم لاړ شي خو خیر په هر صورت بیا هم یو سکون شته یو اطمینان شته چې زه سفر کوم خو نه ځای کېږم ولاره مې نه نیول کېږي پخوا یې واشت وو او دغه جزایر د قدرت چې دوی توپک ماری بی مسئول توپک اصلی دلودلی و وجنی کولی و هدفی وجنی کولی هر رقم گره ماری بی کولی هاگه ختم شو اغا اوس نشت دادی دا لوی لسترانه نده طالبانو او نور چی دا زینی خکارون هم شد دادی اما او سره دا چی تعلیم چه اساسی برخره دا چې د میرمنو کار او تعلیم پیل د کاوس فیلند لپاره دی لازم نه غنی مشارکت سیاسي فرهنګي او ټولنیز چارو کې هغه ډیر مهم ځای کې چې لاسرسي د لدو امکانات او زمينه شرایط مساعد اوس نشته خو دومره چې بیکاری زیاته شو دومره چې د چیرې چې خځې کار کوي هغه مراکز هغه ادارات لمه جوړل کیږي په ام دي شکل اړوي ویني مثلا کودکستانونه ټول خزی مسئولین وو ډیر کم پکې نارینه کار کوو سره هالي کې ډیر دغه وکیلان مدافع د خزو لپاره تقریبا 90% میرمنې وی ډال مې چلاړ ما سره هالي کې ډیر اداراتو کې میرمنې وی یاد خوشونت دغه مراکز چې ټول ولایت کې میرمنې کار کوي دا ټول مې چلاړل د ځینې نور زینې چې هغه کې د دې ورکیا او د کډرونو په دې کې مثلا دا د مالمین له منځه وړل موږ به ډیر کلونه ورسته راتلونکي کې موږ مسلکي استادان مالمین ونلرو یو وخت په ولایتو کې بالکل کمای وو، اوس په ولایت څه چې په مرکز کې باندې نه ورسته به کمای شي، ایس بنی مسلکی معلم، ځکه خو د تربیې لپاره هغه مرکز چې راتلونکي کې باید معلم تقدیم کړي، هغه ته ځکه خلک خو هغه معلمین چې دي یا فرار کوي یا تقاعد کوي یا بالاخره په یو ډول دا خو یو سایکل وو، دا خو یو هغه وو چې وایي معلم کافي اندازه معلم شته، دا خو کیدای نه شي، دا خو داسې نه ده، دا د سیستم چې داسې جوړ شوی دی او تعلیمی مراکز معلمین او کادرونه فارغی او ټولنې ته وړاندې کوي، دا خو همداسې سنجول شوي دي چې ځینې چې عمرونه زیاتېږي هغه د کاره برطرف کېږي، هغه کورونو کې کښېني، نور کسان یې ځای نیسي. زه نه پوهېږم چې دوی دغه کړنې چې کوي دا به څه اساس وړاندې دي،
مننه
به څنګه کېږي.
مننه غلی امیل، زبیر ته تاسو ترازم اوریدونکو، تاسو د نور بس د خبرونه اورید د ازادي رادیو ده. اوس هم د خبرونه دوه هم میلمنه غلی پښتنه ځواک چې په خوانی شوون کې د لمرستر د ټلیفون لاري وصل سوی ده. غلی ځواک تاسو ته شرغلاست وایم، مننه چې وخت مو واستې په دې خبرونه کې لمرستر ګډون کوي. زما پښتنه تاسو څخه دغه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چار وزیر انټونی بلینکن ویل دي چې پر افغانستان لواکمنې دوه ورست د طالبان غواړي چې لنړی سره او په ځنګړې توګه له امریکا سره اړیکې ولري، د دې بنسټ په پر هغه خبروي چې د افغانانو حقونه څه ډول کیږي، په ځنګړې توګه د شذو حقونه. تاسو څه فکر کوئ چې امریکا پر طالبانو باندې څه ډول فشار راوستلای شي چې د شذو حقونه ورکړي او هغه حقونه چې د افغانستان اساسي قانون او نړیوالو قوانینو ورکړي دي؟
ډېره مننه بشیر صاحب، خدای دې وکړي چې څنګه اوسېږي. په اول کې ټولو درنو اورېدونکو ته مې سلامونه وړاندې کوم، وروسته له هغې نه تاسو ته د تاسو دې سوال په ځواب باندې به زه دا ووایم چې دا ټول پلانونه که موږ وګورو دا د امریکا پلانونه دي. اوس دوی غواړي چې بېرته دا تحمیل کړي چې نه موږ غواړو دوی باندې فشار راولو تر څو دوی د افغان ښځې یعنی کارونو ته پریدي، وظایفو ته پریدي، تحصیل باندې بیرته یو رنګ ونیسي. نه، دا خو ټول پلانونه دي، موږ په دې باندې ښه پوهېږو. اوس دومره د افغانستان خلک دومره یعنی بې سواده، یعنی عقب مانده، یعنی دومره خلک نه دي چې په دې پلانونو باندې پوه نه شي. موږ پوهېږو اوس د دوی بیرته پلان سره جوړوي چې ودرېږه، موږ بیرته دغه امریکا غواړي بېرته هغه خپل هغه قدمونه، هغه غلط قدمونه چې په افغانستان کې ښودلي دي. اوس هم د دوی دغه غلط قدمونه دي چې مونږ د دغه خپل تعلیم نه، د خپل تعلیم تربیې نه مونږ پاس پاتې یو، خپله دغه عادم راتلونکی
بله. د طالبانو په حکومت کې ستاسو په نظر داس خلک نسته چې دغه کار چې تاسو فکر کوئ چې دا د امریکا کار دی، نو ولې طالبان برعکس هغه غوښتنی نه مني چې د افغانانو دي؟
طالبان ګوري بشیر صاحب که وګورو دا د بل په لاس کې دي، دا د امریکا په لاس کې دي، دوی خپله هیڅ کار نشي کولی. دا یو پلان و، دا د طالب راتګ راتګ افغانستان یعنی د دغه یو بحران سره مخ کېدل، دا ټول د امریکا لاس دی، دا ټول د امریکا لاس دی. یعنی هغه وخت جمهوریت کې چې کله د امریکا پلان نه و نشوی کولی طالب حتی یو ولسوالۍ ته هم سکوت ورکړي، یو ولسوالۍ حتی راته ونیسي. 24 ساعته یعنی په تلو بستې ساعتونو کې دوی نشوی کولی ډیری کوشش باندې کول چې یو ولسوالۍ ونیسي. په یو ساعت کې بیر دوه ساعته کې بیرته تېره نیول افغانانو، د افغان د مونږ افسرانو، د مونږ امنیت، د مونږ دومره قوي وو. خو کله چې پلان شو، کله خبر د قرارداد شوه، اوس په دې باندې ټول افغانان پوهېږي چې دا قرارداد
نو ستاسو په نظر بلې د دې قرارداد ګټه څه ده چې امریکا به د طالبانو ته دا وایي چې پر ښځو باندې ظلمونه وکړي لکه تاسو چې وویل؟
دوی امریکا اوس غواړي چې د افغانستان بیرته خپل کنټرول راندې راولي، خپل تسلط یعنی تر سلطنت لاندې راولي د دوی په یعنی دغه غواړي چې د افغان خلکو افغان میرمنو له دغه حکومت نه زړه تور شي. دغه حکومت چې دغه اوس راغلی ده دوی خپل نه هغه ته نه پرېږدي کارونو ته. دوی ټول هغه یو ابرقدرته کشور دی، یو ابرقدرته هېواد دی، نو نشي کولی افغانستان اوس هم د دوی په ولکه کې دی. که موږ اوس افغانستان کې د دوی دوه بی پیلوټه تیارې ته ویږي دا له څه لپاره؟ تخ وست افغانستان او تلې افغانستان کو تحق لري چې کوم ځای اړین ترولې دا اوس غواړي چې د افغانستان میرمنو د افغان میرمنو زړه لدی حکومت نه لدی خلکو نه لدی اغنا تور کړي بیرته د خپل واکمنۍ په افغانستان کې لکه په دغه شلو کلونو کې چې د خپل واکمنۍ کوله بیرته راشي ځکه خپل اقتصادي نه وګوري.
د طالبانو مسؤلیت تکراسو د حکومت په توګه باندې دا خو ډیر اسانه دی چې څوک امریکا یا کوم بل هیواد ته ګوتونی چې دا د دوی تیروتنه ده یا دوی دلته دغه کارونه کوي. که طالبانو ته وګورو، طالبان ولې نه دي توانېدلي چې د خلکو خبرو ته غوږ ونیسي، په ځانګړې توګه د ښځو چې اعتراضونه وکړل په لارو کوڅو کې راووتې، د هغوی سره دا ډول چلند وسو چې اوبه ورباندې راخوشې سوې او هوایي ډزې ورباندې وسوې او تر ډېره په ځینو مواردو کې ښځې بندې سوې، زندان ته یوړل سوې. د دغه کار د مخنیوي په خاطر باندې طالبان څه مسؤلیت لري ستاسو په نظر د یو حکومت په توګه؟
دلته بشیر صاحب تاسو رښتیا ویلي چې دلته د موږ په وطن کې ډېر ظلم ښځو سره روان ده. هغه په هر حصه کې اوسي، ځکه تاسو شاید نه ویلي چې تاسو له وطن نه لرې. موږ وطن کې همدغه وطن کې موږ ژوند کوو، هره کوڅه کې هر ولایت کې موږ ژوند کوو، که نه موږ لیدلي دي، خلک لیدلي دي. ټول ډېر ظلم دوی ته سره روان ده، خو دوی خو وایمه چې دوی د بل په ولکه کې دي. دوی په خپل اختیار کې نه دي بشیر صاحب، دوی خپل اختیار کې نه دي. آی کار چې دوی خپل اختیار کې وای، یعنی که دوی خپل اختیار کې وای، خپل مسؤلیتونه دي، خپل ولس په مقابل کې درلودلای، دوی هیڅ وخت د سفرونو د افغان خلکو سره نه کول. دوی د بل په لاس کې دي، دوی د بل په اشارو باندې دوی نه تي.
مننه اغلی ځواک زبر ته تاسو ته راځم. اغلی امیل، ستاسو څخه به بیرته د موضوع په اړه باندې پوښتنه وکم چې آیا دغه امکان لري چې نړیوال هغه کسان چې د طالبانو په حکومت کې په دې تورن دي چې د جنسیت پر بنسټ باندې تبعیض کوي د ښځو سره، هغوی محاکمه کړي، آیا دا ډول اقدام ستاسو په نظر باندې امکان لري؟ کوم عملي بڼه به ولري ستاسو په نظر کنه؟ او بیا به که دا ډول کار وهم سي، دغه نتیجه به څه وي؟
فکر کوم چې اوس چې دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې دوی لاس په سر کېږي نه او په دغه کړنو باندې متهم دي او عملا دا کار کوي، دا ډېره اوږده پروسه شوه. بالاخره دوی ډېر غږونه پورته کړل، دوی سره په تماس کې شول، دوی خپل اعلامیې نشر کړ، خو دنیا خپل آواز پورته کړ، هر یو په خپل هغه سره وار سره د افغان نجونو د تعلیم په خاطر دوی غږونه پورته کړل، خپل هغه مسؤلیت یې په ځای کړ. نو دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې راځي دا کار وکړو. که د دوی دغه نیتونه اسمان چی نیت لري، که دا کار عملي کړي او وغواړي، دوی د پاره اصول شرایط برابرولی شي، او که دوی د پاره هغه کسان چې په دې طالبانو کې دي ځینې دوی ښه نظرونه لري، اکثرا په مناسبتي وختونو کې خپل غږ پورته کوي او دوی د دې طرفدار دي چې افغان نجونې درس ووایي. اما ځینې چې ډېر تون دریز لري، زه فکر کوم هغه د دوی ذهن دی همداسې وي، او هغوی غواړي چې دوی محاکمه کړي، د هغو محکمه کې نړیوال محکمې ته دوی په هغه شرایطو دی وغواړي. دوی کولی شي، ځکه دوی خو ملل متحد ځان دپاره باید هغه قوانین چې اوس دي که په دې اړه چې دوی محکمې ته نشي کشولی او قوانین نه لري، دوی باید کښېني، ځکه د ضرورت په اساس خلک دغه قوانین جوړوي. او دلته د دې ځمکې پر مخ د دې ښکلي ژوند بخونکي ستوري پر مخ په نن عصر کې په داسې یو هیواد کې داسې یو بربند براله رسوا یو عمل ترسره کیږي چې د هغه د اساسي حقونو خلاف، د اسلام حقونو، د اسلام او شریعت په خلاف داسې یو کړنه کیږي. نو زه فکر کوم چې که دوی نیت و اراده ولري، دوی کولی شي چې بلاخره په دې فشار راوړي او دې سمیلارته راوکاږي او دې ته قناعت ورکړي چې هغه شرایط چې تاسو وایي نو په دې دوه کلونو کې چې ونه شو دین اورسته تاسو وایي په ګوته کې چې هغه وشي تر سره کوي او بلاخره جنکی باید مکتب ته لاړ شي. فکر کوم دا هم یو لاره او زه یو څه خوشحاله شوم چې درس یو جدید تصمیم دی نیولی دی او هغه څوک چې درس یو کړنه کوي او اساسي اکونه راکوي او دا دې لپاره باید چې دوی غواړي تحقیق شوي په دې اکړه چې عملا هغوی څوک دي چې داسې کار کوي حقیقتونه را وباسي او جهان دې پوه کړي د تعلیمي برخه کې چې دغه د ملګرو ملتونو کوم ځانګړی استاد ګوردن براون څه وایي چې د جرمونو نړیوال محکمې ته بلاخره باید د افغانستان د روان جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد دی او دا جنایت په توګه باید په رسمیت وپېژندل شي. دا یو ډېر ښه وړاندیز دی. زه فکر کوم بلاخره دې نتیجې ته دوی ورسېده چې مونږ هغه د فاجعې عمق ته رسېدلی یو مونږ تحمل نور نه لرو. زموږ جنکۍ نو بیخي لیونۍ شول د ژوند نه د خپل هغه ارزوګانو نه چې دوی هغه شو بې برخې شو دوی رواني شوي دي. دوی بلاخره چاته وګوري څه وکړي. ټول دغه میلیون میلیون خلک خو بل ځای ته تلای نه شي. دا خو امکان نه لري. دا ناممکنه ده. نه دوی شرایط لري او نه قانون ورته اجازه ورکړي نه لارې چارې شته دي نه بلاخره دغه څوکم چې غیر قانوني لارې نه ځي په لاره کې څونه دي تلفات ویني څونه دی المانځ دي قرباني ورکړي. دا سخت ده.
مننه.
بلاخره زه خو د دې طرفداریم که دسی دغه لار خپل کی او دوی او نتیجات من اخلي.
مننه ډیر اغلی عمل زبر ته تاسو ترازم اوریدونکو. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ د خبرونی درې ملمنه اغلی امینه وردک هم لمر سره د ټلیفون لاره وصل سوی ده. اغلی وردک خبریاله ده. له دوی سره به خبرې پیل کړو. ډیر مننه اغلی وردک چې تاسو وخت و استیو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. تاسو څخه به د پښتنه وکړم چې آیا فکر کوي چې په افغانستان کې شذي یوازې پات دي او یوازې دوی د چې د خپل حقونو لپاره ژغ کوي او د هغه کړنو پر ضد باندې خپل اواز پورته کوي چې طالبانو پر دوی باندې محدودیتونه لګولې دي او دوی په دې مبارزه کې یوازې پاتې دي.
سلامونه. سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته درنې میلمنو دې بس میلمنو ته هم سلامونه. مننه کوم چې پاسته مو بلنه راکړه. ستاسو بالکل بالکل د افغانستان میرمنې د افغانستان جونې بالکل یوازې پاتې دي. نه یوازې د طالبانو په دې دویمه دوره کې بلکې په خوا هم دوی خپل مبارزاتو ته په یوازې توګه باندې په هر برخه کې خپل یواز وچت کړي. نه یوازې د خلک ورسره بدرګه شوی نه دی بلکې نورې هم توهین شوی نورې هم تحقیر شوی نورې هم ګوهې ته شوی دي چې دا موږ تاسو ګورو. او له بده مرغه ورو ورو په د جمهوري نظام کې چې میرمنو لږ په اداراتو کې په پراخه کچه باندې فعالیت زمینه ورته مساعده شوه د زده کړو زمینه ورته مساعده شوه د هېواد بهر بعضې نورې پروژې او کارونه نور مسولیتونه د زده کړو په برخه کې چې ورته مسایل شول هغه هم د طالبانو د دوم ځل پراتک سره دا هم ودرېدل او راست تر بلې محدودیتونه ورته زیاتې کې ورست تر بلې د ژوند کومه حلقه چې د پردو باندې محدودیت کېږي. نو متاسفانه چې هم د حکومت لخوا نه پر دوی ډېر زیات فشار دی هم د کورونو په کورونو کې چې د دوی پلرونه دي دوی ورونه دي نور افغانان ورونه کسان چې دي د دوی لخوانه هم یوازې په تنافت شوی دي. ما په خپل مرکو کې بار بار دا خبره یاده کړې ده. ما دا خبره کړې ده چې یو خور یا یو میرمن یوازې نه ده په یو کور کې وخته خپل خاوند لري. که خاوند نه وي پلار ورور حتما یو نارینه کس شته. ادا کل دیمه زموږ په ټولنه کې په افغانستان کې چې دم غړي ګورو چې څومره ډيري افغان جونې د زده کړو نه به برخه پاتې شوې دي. کاندغه د افغان جونو د ورور پلار لاس پلاس شي وای د یو دی وکور نه راوتلی وای نو د څومره ډيره یو لوی حلقه تشکیل ولای ک دوی د خپل خويندو لورانه په خاطر باندې لاس یو کړای وای په زور باندې راوتلی وای او د طالب نه په زور باندې د خپل لورانو خپل میرمنو د حق غفتنه په خاطر باندې غا کوچت کړه. زه بالکل زه په پوره اطمینان وایلی شم چې د غاګ باتمن یو مثبت تاثیر په نړیواله ټولنه یو مثبت تاثیر د طالبانو پر پالیسۍ باندې یو مثبت تاثیر به خامخا چولای وي. او نن چې د افغانستان د 50% لوړه فیصدي چې د افغانستان میرمنې تشکیلوي دا بنن پر قربانیان نه وي، دا بنن د مکتب دروازې ور باندې باندې نه وي، او دا به زموږ پر خويند باندې به د کار او د تحصیل دروازې کاغه د پانتونونو دروازې د کاغه د مکتبو دروازې د کاغه د دفاترو دروازې د تبو باندې نه وي. خو له بده مرغه چې دلته د طالبانو پالیسي هم ډیره زیاته ضعیفه تر څنګه د نور افغانانو هم لخپل خويند سره نه دیدلې چې دا زه هم ګله او هم په دې برخه کې ډیره زیاته ورنه متاثر یم. یعنی ولې تاسو دومره خاموش یاست؟ باید غږ پورته شي، دا مسؤلیت دی، دا دنده ده د خپل هوا په مقابل کې، د خپل خويند په مقابل کې، د خپل وطن په مقابل کې، او دا ارزښتونه دي. دا ارزښتونه باید داسې خاموش نه شي. یو ټولنه، یو راتلونکی نسل ولې باید بې سواده وي؟ دا خو ډېره زیات رول لري. یو نجلۍ، یو مېرمن چې په یو کور کې باسواده وي، هغه ټوله کورنۍ باسواده کوي، ټوله کورنۍ باندې مثبت تاثیر لري. طالبان صرف په جنگ باندې ډېر ښه پوهېږي او په حکومت والی باندې نه پوهیږي. دوی ته جنگ اصافه او دوی مشکل ده، ځکه په حکومت والی کې حکومت او دولت چارواکي باید ولس او د نړیوالو قوانینو پر وړاندې دنیا ته مسؤول وي. په ښه حکومت والی کې کار اهل کار ته باید وسپارل شي چې طالبانو تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی. طالبانو تر اوسه نه یوازې چې دا کار نه دی کړی، بلکې امر تر اوسه پورې ټول ملا او هاته ډېر بې سواده کسان په دندو باندې ګمارلې دي، او هڅې چې زړه غواړي هغه په ټولو باندې تطبیق کوي، په خاصه توګه په میرمنو او ښځو باندې بېخي زیات.
مننه آغلې وردک، زه بېرته تاسو ته راځم. آغلې ځواک، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم. تاسو واورېدل چې آغلې وردک یوې خبرې ته اشاره وکړه. دوی ویل چې د طالبانو چارواکي په حکومت ولې باندې نه پوهېږي. د طالبانو حکومت که څه هم په دې ورستوي کې د دغو څرګندونو په اړه چې بیلابیلو چارواکو نړیوالو کړي چې د ښځو د پر وړاندې د جنسیتي تبعیض په اړه، خو دوی مخکې ټینګار کړی دی چې ښځو ته د اسلام د اصولو پر اساس باندې حقوق ورکوي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې آیا هغه څه چې په افغانستان کې له ښځو سره روان دي د اسلام د دین له اصولو سره سم دي؟
د وردک صاحب په خبرو باندې بالکل بالکل دوی اصلا په حکومتدارۍ باندې نه پوهېږي. هغه کسان چې ټول عمر یې په یو غره کې تیر شوی وي او ټول عمر یې په ځنګل کې تیر شوی وي، هغه نور څنګه کولای شي چې حکومت وکړي؟ هغه څنګه کولای شي چې په دغه اداراتو کې چې مخکې هغه قانونونه، اساسات، هغه مادې چې وي په هغوی باندې ځانونه پوه کړي؟ اصلا دوی کافي تجربه نه لري. کافی تجربه خود څه کوي؟ حتی دوی د تجربې په معنا باندې نه پوهېږي چې تجربه څه معنا. دوی اصلا دغه ډېری کسان چې په اوسني حکومت کې دي کافي سواد نه لري، دوی ټول بې سواده خلک دي. ما وویل چې دوی ټول عمر، ټول ژوند دوی په ځنګله کې تیر کړی، دوی په غرونو کې تیر کړی دی، نو نن څنګه کولی شي دوی حکومت وکړي؟ دوی نه په اصل موږ باید د دوی نه ګله هم ونه کړو، ځکه دوی نه پوهېږي. دوی هغه اصول، هغه قوانین چې دي دوی نه مراتوي او دوی په هغو باندې هیڅ نه پوهېږي. بل راغله دلته دې خبره چې دوی د افغان مېرمنو سره په اسلامي یا شرعي اصولو باندې مخکې اصلا د بشریت کې نشته چې ښځه دې له تحصیل نه لرې پاتې شي یا د ښځه تحصیل ونه کړي. علم په نر او ښځه باندې، په دواړو باندې فرض دی. دوی دا فکر کوي چې دا ښځه په کور کې کښېني، دا د اسلام یعنی دا اصول دي. نه، تعلیم تربیه په ښځه او نر باندې، په دواړو باندې فرض ده. دا باید دواړه مخکې نیسي. او د افغان مېرمنې اوس که موږ وګورو، تر هغه حده پورې چې کولی شي دوی خپل حجابونه مراعت کړي دي. هل زه خپله زه دارمنمین استاده یم، ما لیدل هغلته د موږ مسلین ډېر په حجاب کې راتلی، ډېر خپل دغه حجابونه مراعتول. خو ولې دوی بېرته په دوی باندې بندیزونه ولګول، په مونږ باندې استادان چې حتی یعنی د مونږ د غیر لخپل سترګو نه چې مونږ سترګې به ښکارېدلې نورم اصلا مخ پټ، لاسونه حتی لاسو ته به دسکشونه ور اغوستي وو، د دې خاطر چې دوی دغه تعلیم ته پرېږدي. یعنی دوی ته دومره فشار لاندې په دغه ګرمیو کې تر دومره فشار لاندې دوی به راتلې خپل درس ته به دوام ورکولو، خو بیا هم دوی هیڅ دومره به احساس وو چې دوی دغه حالت ته ونه کتل، بیا یې هم عربدار معلمینونه خپل درسونه یې بند کړل. د اسلام د اسلامي شرعي اصول سره مخکې نه ځي، دوی اصلا د اسلام نه لري پاتې دي. دوی خو وایي چې مونږ اسلام، یعنی مونږ دوی په اسلام باندې کلک خلک یو، مونږ د اسلام له قوانی یا اصولو نه خبر یاستو. اصلا دوی د اسلام له اصولو خبر نه دي چې دوی نن په افغان ښځو باندې دومره تحمیلات راوستلي دي، دومره ستونزې پرې راوستلي، دومره مشکلات پرې راوستلي.
مننه اغلی ځواک. اغلی امیل، ستاسو څخه بله پوښتنه کوم. د افغان د پارلمان او رهبرانو شبکې یو اعلامیه په دې ورستیو کې خبره کړه. دوی وویل دوی له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې باید طالبان په رسمیت ونه پیژني. د رسمیت پیژندلو خبره خو مطرح نه ده. نړیوالو د امریکایي چارواکو په ګډون هغوی ویلي دي چې خپل شرایط لري چې طالبان به په رسمیت پیژندل کیږي. زما پوښتنه دغه ده چې ښځې ولې دغه بیره لري چې طالبان به په رسمیت وپیژندل سي؟
مننه کوم. ښځې خو بالاخره بیره خو لري، امکان لري چې اوس داسې خو هم کیدای شي چې په رسمیت ونه پیژندل شي. دلته هم ستونزې دي. تاسو باور وکړئ چې که دا په رسمیت ونه پیژندل شي ولسونه دلته متضرر کیږي، او که په رسمیت وپیژندل شي په دغه حالت کې چې مونږ قرار لرو او دغه دوی دا سخت دریز پر خود چې پیدا مولری او د دې سره کناریوال او وړي چې ځکه دا اقتصادي او ټولنیز نور اړیکې باید د دې سره اوسي، ضرورت په اساس مجبور دي چې دوی باید پر رسمیت وپیژندل شي. تر کومه پورې به داسې یو پنځوا کې پاتې یو هېواد وي، نړیوال هم ورسره په تنګ کېږي او مونږ هم ورسره په تنګ یو. که وپیژندل شي مونږ دپاره سخته ده، که مثلا میرمنې ونشي کولی دوی په ټولنیز چارو کې برخه واخلي، کار وکړي او تعلیم وکړي. مشارکت سیاسي خو پرېږده ده، نور مشارکت په ټولنه کې فرهنګي او مدني کړنې دي او فعالیتونه دي، د دې مخه نیول شوې ده. که همداسې پاتې شي دا بیا مونږ دپاره سخته ده. او چا خبره مونږ په هغه حیران یو چې که وپیژندل شي مونږ څه وکړو، که ونه پیژندل شي مونږ څه وکړو. خو خدای دې هغه وکړي چې دوی هم بالاخره لږ نرمښت وکړي، او هغه ټکي چې باید په نظر کې ونیسي او نړیوال ورته ګوتې نیولې دي او سخت ورسره همداسې پاتې شوي دي او هغه یې کلک نیولې چې نړۍ کې په دې اثر کې باید میرمنې دغه د تعلیم چې اساسي حقونه دي، شرعي حقونه دي، دې دپاره باید اجازه ورکړ شي. او دغه د بشري حقونو په مقابل کې چې دوی کوم کړنې اوس کوي، خو دا خو کیدای نه شي چې دوی ټول هغه څه چې دنیا په سترګو ویني او لکه لمر غوندې روښانه دي، دوی یو جواب لري چې نه داسې نه دی، دلته دنیا ګل ګلزار دی، زمونږ داخلي مسله ده. دا تر اخره پورې که داسې پاتې شي دا به په کلونه کلونه مونږ به دغسې سخت ژوند ترسره کړو، او دغه حالت به لا هم ورځ تر بلې بالاخره سقوط ته رسیدلی دی. همدا اوس اقتصادي چارې تاسو وګورئ افغانستان کې بالکل ړنګ شوی دی، خلک راتلونکي ته ښه نه ویني، خلک ډېر خفه دي، ولسونه بالکل د خپل آینده او د خپل د ژوند د بقا لپاره ډوډۍ ته ضرورت لري. یا هغه وچه ډوډۍ چې د ژوندي پاتې کېدو دپاره د هغه ترلاسه کول ډېر ورته سخت شوی دی، ستونزمن شوی دی. نو دغه حالتونه که ډېر دوام وکړي دا یو فاجعه ده، د بشري ناورین دی. دې لپاره باید که نړۍ سلګین پاتې نه شي عملي اقدامونه وکړي، بالاخره دوی ته هم قناعت ورکړي او هغه څوک چې د افغانانو په خیر وي او د نړۍ په خیر وي نتیجې ته ورسیږي. مونږ همدې ته سترګې په لاره یو چې بالاخره یو ګودر پیدا شي او مونږ وکولی شو هغه نورمال ژوند دې ته خپل کړو، او اوس وکان په ویره کې ژوند کوو چې راتلون کې به سره کم کېږي د لوږې به مرو او دا چې نور فعالیتونه د دنیا سره مونږ ځان یو ځای کولی نه شو هغه خو مو ځای پرېږده اوس هر څوک د دې دا مبارزه کوي یو وخت مونږ مبارزه کوو چې زموږ حقونه د نارینه په شان شي نارینه سره یو ځای شي یو برابر شي مګر اوس مبارزه کوو مونږ د انسان په صفت وپیژنې او مونږ د خپل ژوندي پاتې کېدل لپاره رزق روزي ته ضرورت چې دا پیدا کول اوس بېخي ستونزمن شوی دی دا ډېر سخت حالتونه دي حتی د تعلیم برخه کله چې انسان د لوږې سره مخامخ کېږي حتی تعلیم هېر کېږي حتی نور اوس خلک د لوږې له کبله خپل اولادونه حتی هغه دولتي مکتب ته هغه بچیان نه پرېږدي ځکه چې یو قلم یو کتابچه او یو یونیفورم ورته اخیستی نه شي هغه ګیرې نه شي مړولی هغه نو بالاخره دې حالت ته لوده نور باندې ورک دی حالت
ډېر مننه آغلی امیل آغلی ځواک ستاسو څخه به پوښتنه وکم تاسو د آغلی امیل خبرې واورېدلې ګڼ ښځې په دې نظر دی چې پر طالبانو باید نړیوال بندیزونه زیات سي چې هغوی د افغانانو حقونه ورکړي خو ځینې نور بیا لکه تاسو چې د آغلی امیل خبرې واورېدلې دوی وویل چې که دا وضعیت دوام وکړي اقتصادي سقوط به رامنځته سي او د افغانانو ژوند به نور هم ستونزمن سي تاسو په څه نظر یاست؟
بالکل بشیر صاحب دا خو یو غټه فاجعه یو غټه ستونزه ده په افغانستان کې اوس که دوی ته رسمیت وپېژندل شي نو پیشتر تاسو له امیل صاحب نه پوښتنه وکړه که په رسمیت وپېژندل شي او که ونه پېژندل شي څه ستونزې به رامنځته شي که نه دغه سوال په ځواب باندې مې وغواړم یو څو خبرې وکړم دوی که په رسمیت وپېژندل شي له دې نه به بدتره وضعیت په افغان ښځو باندې راوړي ځکه دوی یو څه اوس یو څه ډار لري یو څه ډار لري له اروپایي ټولنې نه له اروپایي هېوادونه له امریکا نه له دغه هېوادونه یو څه دوی ډار لري چې دوی تر اوسه یو څه سهولتونه شته دي د افغان ښځو لپاره یا میرمنو لپاره باوجود چې مشکلات هم شته د مشکلات تر څنګ یو څه سهولتونه هم شته دوی که په روسیه رسمیت وپېژندل شي نو هغه وخت دوی یعنی موږ به د دوی د سخت حکومت شاهدان واوسو نو زما همدغه هیله ده چې هیڅکله دوی باید په رسمیت ونه پېژندل شي تر څو چې دوی خپله نه دي اصلاح شوي تر څو چې د ښځو حقونو ته دوی کلکه پاملرنه نه ده کړې دوی باید هیڅکله یعنی د یو قرارداد په شکل یو یعنی د یو مادې یو سند په شکل د دوی نه یو تعهد ونه اخیستل شي چې دوی د افغان ښځې یا افغان مېرمنو ته حق ورکوي نو دوی باید هیڅکله په رسمیت هغې وخته ونه پېژندل شي دا یو غټ مشکل ده تاسو دویم سوال وبهې که بېرته له سره تکرار کړئ
بله زما پوښتنه دغه ده چې تاسو په دې نظر یاست چې که طالبان په رسمیت ونه پېژندل سي اقتصادي رکود به رامنځته سي او نور به هم د افغانانو وضعیت خراب سي
بله بله بالکل بالکل دا خو یو غټ مشکل ده دا خو یو حقیقت ده که موږ وګورو یو نه هیڅ هېواد نه شي کولی هغه د دې نه چې په رسمیت نه وي پېژندل شوی تر اوسه پورې خو یعنې په دې باندې مو دوی یو امید لري چې دوی باید یعنې هغه هېوادونه هم یعنې اروپایي ټولنه هم په دې یعنې امید شته چې دوی باید وپېژندل شي دوی خپل کارونه اصلاح کړي تر اوسه پورې هغه خپل تجارتونه ورسره مخکې وړي خپل صادرات واردات ورسره یعنې مخکې وړي یعنی د دوی یو څو وخت نور کوزي او دوی په رسمیت ونه پېژندل شي نو دوی افغان یعنی افغانستان کې همداسې نور هېوادونه چې ورسره تجارتونه صادرات واردات لري دوی به بند شي یعنی دوی یو داسې یو وخت ترې نه جوړېږي لکه نشته هېواد
مننه آغلی ځواک آغلی وردک ستاسو څخه به پوښتنه وکم دغه ستونزې چې آغلی امیل او آغلی ځواک دواړو یادې کړې که په رسمیت وپېژندل سي هم طالبان ستونزې سته د ښځو وضعیت به د دوی په نظر ډېر خراب سي او که په رسمیت ونه پېژندل سي د افغانانو وضعیت په ټوله کې خراب سي تاسو د دغه وضعیت دا اوسنی چې روان دی د دغه لپاره څه حل لارې په فکر کې ستاسو راځي
ما خو لکه څنګه چې تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې متاسفانه طالبانو د حکومت ولایي په خا حکومت ولایي باندې له بده مرغه چې دوی نه پوهیږي او دوی د قدرت د انحصار سیاست مخته وړي د خي حکومت ولایي په اساساتو او ولسواکۍ باندې عقیده نه لري هیچ چاته په حکومت او نظام کې برخه نه ورکوي. ټول باید د دوی د حاکم لاندې بیل استدلال لکه په زندان کې شپې ورځې باید تیرې کړي. نو په فردي ازادي باندې هم دوی باور نه لري او په او د اسلام په چوکاټ کې هم دوی ولست ځوان ځواب او مسؤل نه ګڼي، بلکې ولس او افغانستان خپل مال او غنیمت ګڼي. دوی د نړیوالو سره د تعامل لیواله دی، خو د خپل افغانانو سره د هیڅ ډول جورجاري پلویان نه دي. نو د دې ترڅنګ ورهاخوا کوم وګورو چې د ښځو په برخه کې څومره ډېر محدودیتونه وضع کړي دي. مثلا د سفر په برخه کې محدودیت، د زده کړو په برخه کې محدودیت، د آرشګرۍ په برخه کې محدودیت، د یوازې سفر کولو په برخه کې وغیره وغیره. یعنی داسې برخه نه ده چې په هغو برخه کې دوی محدودیت وضع کړی نه وي او منفي محدودیت وضع کړی دي. نو نن که موږ وګورو، نن نه یوازې د افغانستان د میرمنو او د ښځو وضعیت ډېر زیات په ټیټه سطحه باندې دی، که اقتصادي وضعیت ته وګورو، که امنیتي وضعیت ته وګورو، که د روان امنیتي وضعیت، روحي وضعیت ته وګورو، نه ده ټول پټه په باندې او ورځ تر بلې نړیوالې مرستې هم په افغانستان باندې نظر ټولو کلونو ته ډېرې زیاتې کمې شوې دي. او دا ټولې بدبختۍ، دا ټولې ستونزې چې ما تاسو یاده کړې، دا نور دوستانې چې یادوي په نورو مرو دا ټول د دوی بدې پالیسۍ له کبله دي له بده مرغه. او په دوی کې د دوی په حکومت کې هم په خپله کې هم ډېره زیاته ورګډه ده، ځکه په دوی کې هم ډېر زیات داخلي اختلافات چې دی طالبانو په ډله کې. د اولې ډلې د اولې حکومت ولې څخه دغه دوهمه حکومت ولې بدتره ده، ځکه په اوله حکومت ولې کې خو دوی الاقل په خپلو کې خو چې د دوی مشر به کومه خبره وکړه اقل لاندې ټیټه رتبه طالبانو هغو ټول منله. اوس خو په دوهمه دوره کې دا شیم نشته، اوس چې ملا هیبت الله کومه خبره کوم امر وکړي هغه په ټیټه رتبه کوم طالبان چې دی هغه نه مني، بلکې اختلاف نظر ورسره دی. په دوی کې هم په مختلفو موضوعاتو کې، مثلا د مثال په توګه د علم موضوع زه تاسو ته یادونه کوم چې د دوی یو شمېر کسان خپل وایي چې علم فرض دی، یو شمېر وایي چې علم مباده، یو شمېر وایي چې باید مکتبونه خلاص شي، یو شمېر وایي چې نه. یعنی دا اختلافات د ټولې بدبختۍ د دوی د پالیسۍ له وجې څخه دي. نو په داسې ولات کې افغانستان پر خودرو او افغانستان پر ولس باندې دا باید قرباني نشي. د دوی د سیاست دا حکومتونه ځي ورځي تبدیل او تغییر راځي، پخواني حکومتونه تبدیل شوي دي، دا حکومت به هم یوه ورځ مطمئنه یم باوري یم تر ابده نه پاتې کیږي ځي ورځي. خو دلته د افغانستان د ولس موضوع ډېره زیاته اړینه، ډېره زیاته
مهمه.
خواهش ته دی چې باید په دې رسمیت پېژندلو موضوع ډېره جدي ونیسي، ډېره زیاته جدي ونیسي او ډېره زیاته قطعي ونیسي.
سلامات اوسئ، ډیره زیاته مننه. اوریدونکو د نور بس تخ پرونی وخت پای تر سیږي. خپل ملمنو څخه ډیره مننه کوم. بیا به هم له تاسو سره یو د خدای په امان.
زلیخی خوب نستاو لکه یوسف دی بی گنا تو مت کڑاما تاز دا وقت پشانتی ہی کرم جد دا جون پشانتی اسم تیرو ما زب فخ پلا در نلاڑشم دکھڑی او جی نئے پریخوا دکلی منس کی پتا اوشا فسا دونا ستا دا وادا چیڑوں بیش پاوی زماروں بیش پا باپا گور دن نوینا ژوند تا هیڅ را نه کړل اے مرګ تا خو زه د ځمکې مالک ما ځکه پلنګا رات کینا سما دخ پو گتو نو بس ٹکونا ستا زبنگرو شرنگ بخت وردے سہر منزل میں بنگڑی ستا پاس وینا دمی پوینا کے شاملی سما پرگ رکھ کے ہم تو گر سے مینا لا سنائی پمختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا چولا ٹولش پا میں سوسم زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم یا چی مغرور بی ردا سی خلقو یاری ما کوئی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا وان دیرا کڑی پیا دی زینا یو تاویز گر ہند لزما سبری دو تاویز کما پھر دیکھ مینا مو نکڑا نہ محبت کسی نمگڑے خون کبینا دا بد پا اللہ رضا پری خودو جنے خدا نوی میانا زمونگا غم گرانی دیر کم دے ما دا دنیا دا خلقو لی دل غمنا تامی نسا عجیب شے دے سوک پریزگار کڑی سوک دا جا موتا جکڑی نا سوک محبت کے لی ونیشی او سوک پیشک کی ولی دا اللہ شی نا آخر دی بوتلوں میں کدی جانان غم پر اختیار کا پھر دکھڑما سگوں گسے میں اورے دے خبر اسپنا نوا سگوں گسے میں اورے دے خبر اسپنا نوا تمرا خبر شم چما سرئی مینا سرے مینا نوا حجری ناستا دیز دن اکڑا پکٹ کی ناستی مڑخو دی زنگ وینا لا خودش پی یو بجا دا لا دو حجری آران میں ناست را سر زینا چھکھل نہیں